یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم 9 اکتوبر 1:30. طالبان وی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګری وته
په رسمي توګه څو کاله معرفي شوی نه دی.
په بلاپور کې په خوز کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو له نشټوالي شکایت لري.
زه دا غوړم چې متدا سر پرچا ولې کله شي چې مثال دا وتل اسمیاشت متدا دوی لیانې ملاو شي.
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد د گرانی پر ضد احتجاج روان کړی، خو حکومت وی
یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړی، دوی پروټیست مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی.
په ایتالیا کې د جیشل ډلې پر سرمشریز هم راپور خبرو چې پرون پیل سوی او نن هم دوام کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، لا اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
طالبان وایي مشر کندهار کې یوې غونډې ته وینا کړې، هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبه په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په 9 ناحیه کې د حکیمیا په نوم یو مدرسه کې لنډه وینا کړې. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه رالیږلې. غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کومک سیا ویډیو نه د خبره شوه چې ثابت کړي د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله خونزاده شاوخوا 2 کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید پر مهال وژل شوی دی. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یو واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه و چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي او 1 تن چې تښتېدلی دی د هغه تعقیب روان دی، چې هیله د ژر ونیول شي. د پیښې عاملین چې د اسلامي امارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وې چې په لوړ غږ موسیقي پکې غږول کېده. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د حالاتو په څارنه بوخت دی. دا خبره د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو ادارې مطبوعاتي مسول محبوب شاه محبوب پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. نوموړي لیکلي چې ښاغلی غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک عرف او اصولو له مخې تنظیمیږي. ښاغلی محبوب دغه راز او هغه اوازې بې اساسه بللي چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر باندې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. ښاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه وروستۍ نړیواله لوبه وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ شي. استفاده اوسني ځوانانو ته ډېر زیات بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړو نه وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هیڅ شی نه.
اصغر افغان له 14 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی او نوموړی شاوخوا 2 کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته یې د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مش په هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه بایلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلوریز جام کې نن خپل دریم سیالي له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وشي. ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنګي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسئلو هم خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوې خو د پام وړ پرمختګ نه دی لرلی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وي خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوی دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته چیرمه دی وي پوستې مخته شوی، 12 تنه نور جوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوی چې په یو موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه مولا ازادي رادیو هم اوریدل چې تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه راځي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په خبرونو کې یو خبر دا و چې د افغانستان او نامیبیا ترمنز د کرکټ مسابقه د نن تقریبا 2 ساعت او 24 دقیقې وروسته دغه مسابقه پیلېږي. افغانستان له سکاتلند څخه یو مسابقه ګټلې خو پاکستان ته خپل وروستۍ مسابقه بایللې ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ وته هیڅ رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی، خو طالب چارواکي دا مني چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره ځینې کسان لیږلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې ګنې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځن یو قونسلګرۍ ته رسمي ډیپلوماټان لیکلي. د لړم په ما د آزاد اروپا مشال څنګه په اسلام آباد کې د افغان سفارت دی او چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او ځینو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي په خبر کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته ملا محمد عباس ډیپلوماټانو په صفت لیکل شوی دي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم منی چې یاد کسان پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ته لیکل شوی، خو وايي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکي نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل ځنې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوی دي.
پر رسمي توګه څو کال ته معرفي سوی نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سالته کوم شی ضایع نسی او دغه تر نظر لاندې ولري د لپاره لیګلی په جنونو رجوع کې هم داسې وی دي خو په رسمي شکل نه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکنی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څه د پاسه درې میاشتې وړاندې کابل ته راوختل. افغان حکومت دا پریکړه اوس تر دې وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلوم وسوالو لخوا د څو ساعته لپاره برمته شوه. خو له څېړنې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسلې علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند نه دی موندلی. مخکنی حکومت پاکستان ته د خپلو ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی د امنیتي خوندیتوب پورې وتړله، خو ښکاري چې طالبانو د دې تشي د ډکولو لپاره هلته خپل کسان لیکلي دي. طالبان داسې مهال ځینو سفارتونو او قونسلګریو ته د خپلو استازو د لیږلو خبره کوي چې لا یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. ترخوا د چین، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانستي دي. خو د یوې هیوادی هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. مګر هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي د رواني میاشتې تر اخره به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړي چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي.
موندل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنسلګریو ته کوم رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنی طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچي پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماټان استولي دي. سره له دې چې په دې ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو کې شوالي راغلي، خو تر اوسه د دې روغتون ناروغان له ناروغ لرونکي او روغتي کارکوونکي له ستونزو څخه شکایتونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې رواني وساتي. دوی زیاتوي لدې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادې رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې ترافیکی پیخه کې په خټه پښوی او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصاب د خدمات د ټولن د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنه ډیر غریب او په ډیر فکر کې سبا کې فکر وکړي او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلکو وختنه لري، نو د ټولنې جوړونه چې زموږ راغوري او د پېښې نه کم چې شفافه دي پر
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داس روغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړی کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وایي چې دا غلاري ټبه دا به وتلاس میاشته دوایی پخوره، وتلاس میاشته دوایی بیا خو میګ دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلی. زه دا غوړم چې متداسه پرچا ولي کلا شي چې مثال دا وتلاس میاشته متدا دوایی لیانې ملاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خوني نرس نجیب بدلون وای: دوی لشپګ میاشته راهسته تنخواه نه دی اخیستي.
څنګه ډېر خبر شوی دی لکه د ډوډۍ څنګه او سوار شوی دی د درمل څنګه درمل هم وسو سنسه رغلي دي مونږه شو چې مریضان ته ورکو بل دی موږ دی پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوې ده ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړ شوې.
یو میاشت مخکې کله چې آزادۍ رادیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپورټ چمتو کړی وو، معلومه شوه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرامر سره د درملو، خوراکي توکو او نقد پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لګي شوې دي.
او موږ سره ازي مواد کې ایمسف پورا همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یې په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې ګرده دوش او بل ماش د وشو می طرفه ټول کمانډونه ته نه ده ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نه شي ویلی. د دې تر څنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالر مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې آسانتیاوې رامنځته شي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت اوس او راتلونکي فرصتونه او ننګونی. دا د هغه کانفرنس نوم دی چې نن په کابل کې جوړ شوی دی. په دغه کانفرنس کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو، سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. په کانفرنس کې تر اوسه د صنعتکارانو د ستونزو د حوالی سربیره د وړاندیزونو ترڅنګ ګډونوالو له امریکا د کنګل شویو پیسو د ازادیدو غوښتنه هم مطرح کړې ده. د یادونې ده چې افغان سوداګرو او صنعتکارانو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار له خپلو ستونزو په ځانګړي ډول په بانکي فعالیت کې د ستونزو له امله شکایت کړی دی. دوی وایي چې دې ستونزې په افغانستان کې صنعت او سوداګري زیانمنه کړې ده، خو طالب چارواکو هم په وار وار د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. په ننګرهار کې سږ کال د سرو املوکو د حاصلاتو د زیاتوالي اټکل د دې ولایت د کرنې ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي سږ کال د سبا د 1312 ټنه سرو املوکو د حاصلاتو اټکل شوی دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د ننګرهار د 1312 په 893 جریبه ځمکه کې سږ کال د سرو املوکو بڼونه جوړ شوي دي چې د دې میوې د زیاتو حاصلاتو لپاره یې هیلې ډېرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ننګرهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د میوې لپاره ښه خاوره او هوا لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پولای، یو یورو 103 افغانۍ او 80 پولای، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 50 پولای، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ او 15 پولای، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 10 پولای، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
په دې خبرونه کې د افغانستان راپورونه ته ورسته ورګرځو. اوسم یو نړیواله مسأله په ایتالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد دلونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او ورسته ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون د غراز په سکاتلند کې دراتلونکي نړیوال جوړیدونکي کانفرنس پر محتویاتو ګډ اعلامیه خپره کړي. مجیب حبیب زای په سټوډیو کې دی، په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویمې ورځ لپاره د ایتالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاتلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ شپږویشت جوړیدونکي کانفرنس په اړه ګډه بیان خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنیو ته چې د بیان ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2010 کال پورې کابو نیم ته راکم شي او تر 2050 کال صفر شي. د جیشل نننۍ غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلس هم وینا وکړي، او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زګیدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزې پرونۍ غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه. ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانایي ګازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغه یو هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاد شوی د اقلیمي بدلون څخه پامن کې نه یو. د ایتالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همداراز ویلي چې باید د ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوې راولي. د طالبانو یو ویان وایي چې د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته فرون راغلی مو دغلت مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده، شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دو مریضان وګوریو څلورم کې وتښتي کې چې بیا څه وخت راځي، دوه ګنټې بعد راځي، یوه ګنټه بعد راځي، په دې معلومات نه پیږو.
زرتاجه پیښور کې اوسیږي، مړ ژوندۍ ته دا غاړه راوختي. خدا نه وایي چې کوم یو ته دا چې نوره بې حوصلې شوې وایي یاد دا لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان تا پتا گرا تک کی آواز پتور خان کی خلق سنو سر نے دمخ ہاخوا پسپین بول دک کہ ہم ورتا وزیر تے عصمت اللہ پاسپورٹ پلاس لتی رو دو ونی رئیس د بندو دروازو تر شا ولاړ دی.
اما پاسپورٹ هم لرم خو بیا هم دروازه نه د خلاصو سوی کشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی مریضان نو موږ نس کولای چې واوړو. حکومت صدا غشتن لرو چې باید دروازه خلاص سی مشت اسانتیا برابر سی.
افغانستان تر طالبانو لرا تاګ د مخ هم ترخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عمله تړل شوی و. خود سپین بولدک لاری محدود تګ را تکید دته په پام چې هغه محل د مسافر شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځنی ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې ترڅنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښی و چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مساعد سي سهولتونه ډېر سي په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلور ساعتو لپاره به د لارې د تجارانو کومه خلاصي دولس ساعته هم دي افغانان و هم تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو او افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. تیادولی دا چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمیر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې چې له دې امله هم یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه دوه ساعته او اته دقیقې وروسته پیلېږي. د مخکښو ښځو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې د غرس په راولپنډي کې د ګرانی پر ضد احتجاج کړی دی. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان دیموکراتیک غورځنګ لخوا د ګرانی پر ضد د اکتوبر له شلمې راهیسې مظاهرې پیل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اسرار عالم مومن په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانی نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قاضی اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وای پاکستان پټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی. دا وایي که فرض که داسې هم ونشي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجود وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکی مارکیټه پټ نکړي. انور شاہ په 1 اکتوبر مشال ډوته ویل په پاکستان کې به هلک رانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسه راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیو مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه ده. هم دا چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زرعي او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پیټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشالې ډوته وویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل کرتا ده هغه کوي نه.
خوب اسلام آباد کی اقتصاد پوه ڈاکٹر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې کیو خوا حکومتونه د گرانی قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بل خوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
مطلب یو ٹیپیکل پالیٹکس کی او هغه چې دی انتخابات تیرا نږدې سي، نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی د دې پروټیسټ، مطلب د گورنمنٹ اگینسٹ چی وی سرکولر ڈیٹ چی دی یو لسا تر 22 ورسې دی، یعنی یو لسا عرب تا 2200 ورسې دی، نو هغه ټایم چی دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 6.6 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د رواني اکتوبر میاشتې په لومبۍ نیټه 1 لیټر پیټرولو په نرخ کې د 4 روپیو اضافې سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 1.5 پیسې ته رسېدلې. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د 1 لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ او په لومبۍ اگست بیا دغه اضافه 5 روپۍ او 15 پیسې شوې وه. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت ومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د آزادی رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات آزادی رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپیو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په اوبو ژرند نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق